کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو وردونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کیږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
جمهور رئیس غنی نن د چهارشنبه په ورځ هند ته ځي. په سوریه کې د اوربند لومړی ورځ آرام و او د امریکا یو چارواکی ویلی دی چې امریکا به نن د اسرائیل سره د میلیارډو ډالرو امنیتی مرستو تړون لاسلیک کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د سنبلی د میاشتې 24مه ده چې د 2014 کال د دسمبر د سپتمبر د میاشتې 14مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنن د چهارشنبه په ورځ نوی ټالی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د ټیرریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لویو زیربنایي پروژو کې د نوی ډیلی د مرستې جلبول وخول او ویل چې افغانستان سره د هندوستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی او اوس افغان حکومت غواړي چې د هیواد افغانانو سره د خپل مرستو یو بل پړاو پیل کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د وزې د سار ډله وایي چې پرون د سه‌شنبه په ورځ په سوریه کې د حکومت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د اوربند د اعلان وروسته جګړه نه ده شوې او پرون ورځ هلته په سوریه کې د مرګ جوبلی نه پرته په آرامۍ تېره شوه. د اوربند هدف په جګړو کې محاصره شو ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. په سوریه کې یو ملکی کس رویټرز ته داسې وویل:
بس امبارح يعني اشتباكات عنيفه يعني قصف الجبهات خاصه
پرون پسو سیمو کې د زیاوري دل شوی وي. خونن روزارامه وا نن اسمان هم پاک کاری نن الوتکی نه ګرځي را ګرځي. د سوریه د بشری وسې د سارنې ډلې ویلې دي چې هغه ته د اوربند په لومړی ورځ د خطو او د چا د وجل کېدو رپورت نه دی رسیدلی. د اوربند د امریکا او روسیې په ملاتړ عملی شوی دی. د سوریه په جنگ کې د اسد پلویان او مخالفین هم د اوربند ملاتړ کوي. د پروان کال کې دویم وار دی چې د امریکا او روسیې په مرستې په سوریه کې اوربند ټینګیږي. په سوریه کې دا 15 کاله کېږي چې کورنۍ جګړه روانه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرله پسې توګه وایي چې امریکا په سوریه کې د سولې دپاره د روسیې سره یو ځای کار کولو ته تیاره ده. د امریکا یو چارواکی ویلی دی چې امریکا بنن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سره د لسو کلونو د مودې لپاره د میلیارډو ډالرو امنیتي مرستو تړون لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه‌شنبه په ورځ دغه تړون تایید کړو. خدای نه دی ویلي چې دغه امنیتي تړون به د څومره ډالرو پورې وي. ځینو سرچینو ویلي دي چې د امنیتي مرستو دغه تړون د 8.5 میلیارډو ډالرو دی. د امریکا او اسرائیل ترمنځ اوسنی امنیتي تړون په 2018 کال کې پای ته رسیږي. د اسرائیل ولسمشر بنجامین نتنیاهو د امریکا نه کلنی 4.5 میلیارد ډالر مرسته غواړي. د عامه افکارو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې اوس د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ولس د ملاتړ په حساب ډېر توپیر نشته. خو کارپوهان په دې باور دي چې معمولا د انتخاباتو په ورځ د خلکو نظر اوړي او په یو حال نه پاتې کیږي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې زلیکا هوک د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یوازې 2 میاشتې وخت پاتې دی، د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نه یو څه مخکې ده. خو بیا هم داسې معلومیږي شاید چې د ټرمپ د کامیابۍ چانس مخ په زیاتېدو وي. څو هفتې مخکې د عامه افکارو د سرویګانونه څرګندېدله چې د ټرمپ انتخاباتي مبارزه د ناکامۍ له خطر سره مخ شوې ده. ډانلډ ټرمپ اوس په څو مهمو ایالتونو کې له هیلری کلنټن نه مخکې دی او یادا چې ډېر ورته نږدې شوی. کله چې امریکا غږ د امریکایانو د نظر د معلومولو د سرویګانو لویو سابقه دار کارپوه ټیم مالوینا د اسکایپ له لارې په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل که تاسو د فلوریډا، شمالي کارولاینا، پنسلوانیا او اوهایو ایالتونو ته په غور وګورئ، ډېره نږدې سیالي روانه وه. دا هغه ایالتونه دي چې د هر یو لپاره ګټل حتمی دي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ کومې تلویزیوني مناقشې کیږي. د رای ورکوونکو د ذهنونو په روښانه کولو کې به مهم رول او نقش ولوبوي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د شمالي کوریا د اټومي ازموینې وروسته دوه امریکایي جت الوتکو د جنوبي کوریا سره د ملاتړ د خولو لپاره په دغه هیواد کې پرواز کړی. شمالي کوریا ته د امریکا خاص استازي په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې پینګ یانګ ته د سخت عکس العمل وښایي. په جنوبي کوریا کې پرون د سه شنبې په ورځ په وینا کې سینګ کیم وویل چې امریکا د شمالي کوریا د اټومي وسلو په مسله باندې د هغوی سره خبرو ته تیار ده. د جنوبي سودان د ولسمشر سلواکیر ویان هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي ولسمشر او د هغه ملستیال په میلیونونو ډالر اغلا کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي سودان کې بزرګونو خلک د لوږې سره مخ دي. د ولسمشر ویان پرون د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دغه رپورټ چې په واشنگټن کې میشتې ویډلې چې سینیټری نومیږي خپور کړی دی دروغ دی. هغه وویل چې دغه رپورټ سیاسي اهداف لري. د دې یوازینی هدف دا دی چې په سودان کې حکومت چې په جنوبي سودان کې حکومت بدل شي. او په نیویارک کې پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د 11 سپتمبر د 15 کلیزې په مهال یوې مسلمانه ښځې ته اور واچو. پولیس وایي چې هغوی د دغې پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي دي. پولیس دغه پیښه د مسلمانانو په خلاف د کرکې د جرم په حیث پلټي. 15 کلنه مسلمانه میرمن چې نوم یې مطبوعاتو ته نه دی ښکاره کړی، د برید پخت په نیویارک کې د یو دوکان خواته ولاړه وه چې حمله کوونکي ورته اور واچو. حمله کوونکي د پولیسو د راتګ نه مخکې تښتېدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په مو کړی رپورټ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت کې د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسایلو خبرې وکړي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه په ورځ د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ له کابل څخه نوی ډیلی ته لاړ شي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لوی زیربنای پروژو کې د نوی ډیلی د مرستې جلبول خودل او ویل چې افغانستان سره د هندوستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی او اوس افغان حکومت غواړي چې دا هیواد افغانانو سره د خپلو مرستو یو بل پړاو پیل کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال د هندي چارواکو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خبرو کې د پوځي همکاري او مسلې په سر بحث رد نه کړ، خو ویل چې د خبرو لویه برخه اقتصادي مسلې جوړي.
د سفر هدف د هند له صدراعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د جمهور رئیس لیدنې، د اقتصادي همکاریو پراختیا، له تروریزم سره د مبارزې ګډ دریځ دی او په دې برخه کې همکاري ده. ولسمشر د سفر پر مهال باندې د افغان محصلینو او سوداګرو سره هم مجلس ولري.
د جمهور رئیس د ویان مرستیال ویل چې تروریزم سره مبارزه او د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا مسلې هم د دواړو هیوادو د مشرانو د خبرو په اجنډا کې ځای لري. په نوې ډیلي کې د هندوستان د صدراعظم نریندرا مودي سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه د ورځې کتنه روانې سوي. کال د مې په میاشت کې په ایران کې د دغو دوو مشرانو ترمنځ لیدنې او د جون په میاشت کې د افغانستان هرات ولایت ته د صدراعظم نریندرا مودي له سفر وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د چارو کارپوهان تر ډېره په دې نظر دي چې افغانستان او هندوستان ترمنځ نږدېوالی د پاکستان د خوابدۍ سبب ګرځي. د افغانستان د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان او هندوستان کلونه کلونه کېږي چې خپلو منځو کې سره وړاندې دي. هر څوک چې پاکستان ته نږدې کېږي هندوستان خپه کېږي او که هندوستان ته نږدې کېږي پاکستان پرې خپه کېږي.
افغانستان مجبور ده چې د هندوستان سره چې د پاکستان اړیکې ونیسي، ځان به نږدې کړي. اما هغومره چې موږ په هند باندې یعنی مجبور یې چې نږدې شو. هغه چې نږدې کېږو پاکستان زیاتره خلالګري کوي، انتحار به رالېږي، انفجار به لاړېږي، نور بدبختي به زیات شي.
احمد سیدی وایي افغانستان ته په کار دي چې دغو دوه هېوادونو سره په اړیکو کې داسې تعادل راولي چې دا وګڼل شي چې د کوم یو لخوا څه کار اخیستل شوی دی. خو د نړیوالو اړیکو یو کارپوه انتظار خادم په دې باور دی چې افغانستان سره د هند د نږدې $2 میلیارډ مرسته او په هند کې تر 1000 پورې افغان محصلینو ته د زده کړې امکانات برابرول هغه څه دي چې افغان حکومت د پاکستان پر ځای هند سره اړیکو ته هڅوي.
دا هغه مسایل دي چې اصلا د افغانستان زعامت او سیادت ته داخله ورکوي چې د پاکستان بدیل په سیمه کې شته دی. په دې معنی باندې چې کچې ته یو خانه پاکستان خپل شریانه اهداف ته په افغانستان کې دوام ورکوي او په مقابل کې هندوستان درسې برسل افغانستان سره کوي او یا هم خپل لاس وځي، دا د افغانستان لپاره اعلان یو دلیل کېدای شي.
ټاکل شوی چې په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان، امریکا او هندوستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په نیویارک کې جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اړتیا تر پوښتنې راوستي او ویلي دي چې نه پوهېږي چې د دې غونډې جوړېدل ته اړتیا شته او که نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هغه افغان محصلین چې د پېښور د پوهنتون څخه فارغ شوي دي، د پېښور د پوهنتون لخوا ورته د فراغت سندونه په دې سبب نه ورکول کېږي چې دوی د مهاجرت کارت یا افغان پاسپورت نه لري. د دې مسلې د نورو جزئیاتو دپاره زموږ همکار په پېښور کې د امریکا ژغ د اردو خپرونې د خبریال شمیم شاهد سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
دا څوره دی وړاندې د پېښور پوهنتون کې چې کوم محصلین افغان وو، نو هغه یې موږ ته رپورټ راکړو. په هغې عبدالله وو، هغه رپورټ راکړو چې دغه شان هغې یونیورسټۍ ته تللي وو. یونیورسټۍ کې د هغې د ډیګرو مسله وه. د هغې ته وویل چې تاسو پروف آف رجسټریشن کارډ چې کوم د ملل متحد له طرفه دوی ته جاري شوی دا راوړئ، او که دا در سره نه وي بیا پاسپورټ یا ویزه راوړئ. دا هغه د اوس څخه تاسو ته خپل ډیګري یا سندن موږ درکو. بیا موږ په دغه سلسله کې د پېښور پوهنتون د انتظامی سره خبره وکړه. هغه هم د دې تصدیق کړو چې موږ بغیر څه د شناخت او بغیر څه د غلط تصدیق دغه نشو کولی. او بیا د دې وروسته ما په پېښور کې چې کوم افغان سفارتکار دی هغه سره ما رابطه وکړه. هغه هم د دې تصدیق وکړو چې دغه شان دا سندونه په باره کې د ډېر زیات مشکلات دي. دلته یو دغه سندونه ورکوي نه، او بل که چا یې ورکړي دي نو د هغې دغه د پېښور په بورډ کې د هغې یو تصدیق کېږي. د هغې نه وروسته وزارت خارجه د هغې تصدیق کوي او بیا د افغانستان ته وړي. نو هلته کې قابل عمل دي. د هغې د دې هم تصدیق وکړو چې دغه شان دغه سندونه مشکلات شته. خو د هغې نه وروسته بیا یو ډېره ښه خبره دا وه چې د پېښور کې د وزیرانه چې کوم مشیر دی د هایر سیکنډري ایجوکیشن لپاره مشتغلي چې هغه سره ما پخپله خبرې وکړې. هغه وایي چې دا خو ډېر ظلم دی او زه بالکل د دې محصلینو حمایت کوم. او هغه بیا ما سره دا وعده وکړه چې هغه به د پېښور پوهنتون یا دا د نورو چې کوم تعلیمي ادارې دي د هغې انتظامي سره رابطه کوي. او هغې ته به حکم ورکړي چې دغه افغانانو ته چې هر قسم څه ناسم تصدیق د شناخت راوړي هغوی ته بالکل سندونه ورکوي. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه محصلینو دلته کې سبق ویلي دي. هغوی دلته ډېر زیات وخت تېر کړی دی. پکار ده چې هغوی ته سندونه ورکړي او دا د هغې حق دی.
سم جای صاحب، دا محصلین چې افغانان چې هلته وو، دا مسله ورته اوس د تازه حالاتو کې پیدا شوې په خواب او دوی دا سندونه په کوم اساس اخیستل؟
نه، دا اوس پیښه شوه. دا اوس چې راتلل د پاکستان له طرفه د افغان کډوالو یا د افغان خانیانو ملل د افغانانو طرف ته چې کوم مشکلات دي هغه چې زر قبضه لري چې پاکستان د هغه رجسټر دي د افغان رجسټر دي. نو دا د دې سره شروع شو روان دي. دغه وړاندې دا هیڅ کوم مشکلات نه راغلي. خلک د فلم په اړه په یا د هغه په اړه هغه هغه پاتې دی او پروسیجر هغه به حل کړي. نو دا اوس تقریبا د جون نه په دې مخمانی چې د پاکستان دولت ته کوم حکم کړی چې افغانان د زړه تر زړه خپل وطن ته ستانه شي، دا د هغه نور څه د مشکلات راغلي.
د دې تعداد شمیم شاه صاحب اندازه شته څومره محصلین باندې بوجونه غزمن شوی یا مشکل سره مخ شوی؟
یره دا خو ډیر زیات محصلین دي. مطلب دا خو په زرګونو په تعداد کې یاد څه نو څه دي په خاورې نه ساجي. یو خو هغه افغانان دي چې وي هغه د سکالرشپ د طرف نه لاليږي او داخلي نه لاليږي. بل په کې بل د سیلف فاینانس سکیم د پاره کې ورته ورکړي. او دا شان په خاور د دولتي په انتو لا لا چې کوم غیر دولتي
پوهنتونونه دي کالجونه دي دا نور ادارې دي په هغې کښې هم ډېر زیات په زرګونه افغانان دي. ما اوله زما د کور خوا کښې یو افغان سرو هغه نه مې تپوس وکړو، هغه ما ته وایي چې هغه سره درې نیم سوه محصلین نه دلته کښې په زړې لیسه ده په هغې کښې هغې سبق وې. نو چې تاسو دا وګورئ چې دغه یو لیسه کښې درې نیم سوه کسان دي، نو بیا به دا شان څومره په پاکستان په پېښور په خلکو د پښتونخوا په نورو سیمو کښې ډېر زیات چې کوم دي دا په زرګونو خلک شته.
وروستۍ لنډه پوښتنه شمشاهد صاحب، دا تاسو چې ویلې چې د پښتونخوا د اعلی وزیر د مشیر له خوا نه ډارګیرنه شوې ده، نو دا به څه ګټه وکړي؟ څه افغانانو مشکل به حل شي؟ زما یقین دی
عادت صاحب چې هغه ما سره کومه خبره کړې وه، د هغې نه وروسته یو ورځ وروسته بیا د پېښور پوهنتون چې کوم ویان دي هغه ولیدو چې یاره مونږ خو دا پابندي چې کوم دی مونږ د سره شناخت دپاره کړې وه، هغه مونږ خپل بیان کښې سره ډېر بدلون را وستو. اوس دا د اختر رخصتي ده، چې د اختر رخصتي ختمه شي نو بیا معلومات کېږي چې بی څه کوي او څه نه کوي. خو زما اندازه دا چې مشیر صاحب چې کوم دی مشتاغني صاحب هغه په دغه خپل وینا باندې ډېر کلک ولاړ دی، او هغه چې ما سره کومه خبره کړې د هغه د خبرو نه ما اندازه کوله چې هغه هم په دغه چې کوم مشکلات چې په دې باندې خفه و.
ډېره ډېره مننه محترم شمیم شاهد صاحب تاسو د معلوماتو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې راپور ته. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون، سمندرونه او په نړیواله کچه د غذایي موادو پیداوار له غټ خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه به د خبریال کینیت شوارتز د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
په دې اړه د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د هونولولو په ښار کې یو نړیوال کانفرانس جوړ شوی و چې د نړۍ د تقریبا 200 هیوادونو اتیاو نامتو ساینسپوهانو پکې ګډون کړی و. دا کانفرانس چې د انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر یا د طبیعت د خوندي ساتلو نړیوالې ټولنې رابللی و، ساینسپوهانو پکې خپل تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړ. د دغه نړیوالې ټولنې رئیس اینګر اینډرسن امریکا غږ ته وویل، موږ ټول په دې ښه پوهیږو چې سمندرونه زموږ ژوند ژوندی ساتي، او په دې هم خلک پوهیږي چې سمندرونه زموږ د ژوند لپاره هره ثانیه تازه هوا برابروي چې موږ یې تنفس کوو، خو بیا هم موږ لګیا وو قصدن سمندرونه چټلوو او ککړوي. دغه کار د سمندرونو د ناروغتیا سبب کیږي. کارپوهان وایي چې د نړۍ سمندرونو د تیرو 40 کلونو په موده کې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو له امله د فابریکو د تولید شوي زهري ګازونو فصلو کې نوی حرارت را جذب کړی چې په نتیجه کې د سمندرونو ټول دوراني حرکات بدل شوي دي. ان تر دې چې اوس یو زیات شمېر سمندري ژوي او حیوانات لرې پرتو سیمو ته حرکت کوي چې د ځان لپاره خوراک پیدا کړي، او یا هلته په سمندرونو کې ډېر اوږده سفرونه کوي، او له ګرمو اوبو نه اوس هم یو زیات شمېر حیوانات ځانونه د خپل نسل د بقا او تکثر په خاطر د شمالي او جنوبي قطب سړو او یخو اوبو ته رسوي. کارپوهان په دې باور دي هر څومره چې سمندرونه ګرمېږي په هماغه کچه ورسره د سمندري بوټو، نباتاتو او حیواناتو ژوند د نابودۍ له خطر سره مخ کېږي، او طبیع خبره ده چې د انسان په صحت به هم مستقیمن ناوړه اغیزه وغورځوي. د دغه نړیوال کانفرانس برخوال دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د سمندرونو او چاپیریال د خوندي ساتلو او د انسانانو د خوراکي پیداوارو په خاطر لازمه ده چې د فابریکو نه خارجېدونکي زهري ګازونه او فضله مواد کم شي چې ځمکه په غیر عادي ډول ګرمېږي او د انسان ژوند به پکې مشکل شي. دغه ګازونه د مرضونو او ساري ناروغیو سبب کیږي.
درنو اوریدونکو، افغانان په امریکا کې اخترونه په څه ډول لمانځي؟ موږ د شاعرې رڼا مومند سره په دې باره کې خبرې کړي دي.
له هر څه دمخه شافیدانې، تاسو نه ډېره مننه چې له ما نه مو بلنه کړې ده، او د تاسو د همکارانو او د ټولو هېوادوالو لپاره د اختر او دغه راتګ مبارکي وایم. هیله مند یم چې په امن کې تیر کی.
بله
دا ما پیغام ده ورته.
رونه جانې که تاسو معلومه په وطن کې هم تاسو اخترونه تیر کړی دي چې د اختر د منځلو د پاره به مخکې مخکې تیاری نیول کېدلی، نو تاسو دلته په اختر کې البته د ماشومانو د پاره به نوي کالي و فرزن د اختر سودای وبې تاسو څه ډول تیاری مخکې نیولی و؟
مننه شفیدانه، په ما هر ډول لکه مخبل د وطن اخترونه لیدلی او کرښته درته تردانه نمې ضرورت سولیه. اول ورځ د اختر ډیره سخت ده، تر ډیر وخت پورې به زما یادې تللې، لکه اناګانې به مو یعنی کونه به مو لاسونه به سره کول، موږ ته به اختر مبارکي به راکېدل کېدله، یعنی هغه وختونه هغه وختونه خو دلته چې دا د ماشومانو هغه په عمر پورې هم ډېر اړه لري، لکه ما هر څه ورته کړي دي. خو اوس په یو شي باندې چې زه هغه نه خپل هغه یو دود مې ساتلی، هغه دا کوم چې همیش په اختر کې زه لکه هغه خپل د وطن لکه مور دوی به مې لکه هغه یو ته هغه جوشولی یا په داسې هغه کولی لکه روغن جوشي چې موږ ورته وایو. نو پرون ما ته ډېره جالبه دا وه چې زوی مې راته وایي مورې دا دغه ټول خوږو کې ما دا دومره خوښیږي، زه به خپل ماشومانو ته ما خپل راتلونکي نسل ته به زه دا ورانتقالوم.
ډېر ښه،
دا ډېره ماته یو دی یو هغه دی خوشحالي وړ خبر وکنه.
بله بله،
نو دغه هغه کوو بس جمعه سي بیا یو بیا کوشش کوم چې دوی ته حتی هغه کتلته جامع اخیستل نظر په خپل وطن باندې فرق لري. دلته هر ورځ اختر ده، هر ورځ نوې جامع اغوندي، هر ورځ خواړه هر څه خوري، خو بیا هم کوشش کوو چې هغه نوې جامع د اختر په ورځ ورکو.
ورواه رونه جانې، که ستاسې په یاد په اخترونو کې خو موږ به تاسې به ډول ډول دودونه درلوده او په اصلاح نوي کالي و، لکه تاسو چې وویل یو د بل به کورونو ته سره تللو، نجونو به ځانونه ښځو به ځانونه سینګاروله، دا یو ډېر خاص یو کیف یې درلود په دغه ورځو
کې. رښتیا هم ډېر خوند یې درلود. هغه خوند اوس دلته نشته، دا خپل د لودیزه ټولنې دغه خوند نه اخیستی، ټول زیات ډېر زیات مصروف دي، کارونه دي، او له بده مرخه وخت هم یعنی په بدلون کې ده. نو لکه هغه یو هغه د وای اختر ته ځکه خوشاله یم چې په کېږي د مینو دیدنونه کنه.
بله بله،
اوس وخت کې بابا د مینو دیدنونه په انټرنیټي سټایل کې په ټلیفون باندې کوي، دا خبرې یعنی موږ تاسو ته داسې ځړې خبرې دي په اثر باندې په وخت باندې. هغه هغه دوی ورته وایي هغه اکسایټمنت هغه خوشاله یعنی اوس یعنی په بل رقم اوښتی دي. ماشومانو ته یو څه پاتې شي د موږ له هغه نه، ځکه موږ خو اول نسل یو، موږ کوشش کوو چې یعنی تر اوسه څه کولای شو چې دغه خپل دا دود وساتو.
بله، او یو ډېره ښه لنډۍ مو په دغه شروع کې تاسې وویل چې رونه جانې او ما ستاسې شعرونه هم لیدلی دي او اوریدلې مې دي د میډیا د خوا څخه او په خپل ستاسې خولې څخه. نو څنګه به دغه اختر ته بیا تاسو څه تیاری نیولې ده؟ یو شعر مېرمن نه دی د
خوا څخه نه دی، څه ستاسو زه د فتن رکلام کنه خو هیڅ خبر نه ده. دلته یو بیت وای: اختر خوله کې مې ګلې ډېرې دي، اختر خوله کې مې ګلې ډېرې دي، د زړه په سر درته اسرې ډېرې دي. وایه چې غوږ دې اورېدو یې لري، وایا چې غوږ دې اورېدو یې لري، د وطن غږ کې مې نارې ډېرې دي. نور د وطن له بده مرغه دي، موږ تاسې دا اوس نسل په داسې حال کې کړ دی چې موږ خوشحالي او غم په یوه ورځ کې لمانځو، او داسې خوښي نشته چې موږ خپله د موږ بدې ورځې را په یاد نه کړي، خصوصا اوسني حالات دي کنه. نو په هر هغه کې یو څه لیکو. نو زما په اختر کې زیاتې د خپل د موږ فولکلوري لنډۍ خوښېږي، لکه وایي وایي اختر په منډه منډه راغی، نه مې په انګلیشته نه د غاړې تعویزونه، او اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یاره څنګه وینه. او بل داسې وایي: قسم په خدای باور پرې وکړه، د اختر ورځ کې مې غمونه تازه شینه. دا هم د موږ د بدمرغه نسل دغه ځینې هغه دي، او څه یې اختر څه به یې خوند شي چې له وطنه یې جلاره تېروینه. او اختر به هلته په ما راشي، اختر به هلته په ما راشي چې په وطن کې مې جګړې راختمې شي. نه نه ډېره
ye khuda lak gurgura
خبرونو لنډ زوري د افغانستان جمهور ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنند د چهارشنبه پورس نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د ټیریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د وزې د سارډل وای چې پرون د شنبه پورس په سوریه کې د حکومت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د اوربند اعلان وروسته جګړه نه ده شوې او پرون ورځ هلته په سوریه کې د مرجوبري نه پرته په آرامۍ تیره شوه. د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا به نن د چهارشنبه پورز د اسرایل سره د لسو کلونو د مودې لپاره د میلیارډو ډالرو امنیتي مرستو تړون لاسلیک کړي. د عامه افکارو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې اوس د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ولس د ملاتړ په حساب ډېر توپیر نه دی موجود. د شمالي کوریا د اټومي ازموینې وروسته دوه امریکایي جټ الوتکو د جنوبي کوریا سره د ملاتړ د خولو لپاره په دغه هیواد کې پرواز کړی دی.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریت وي د تودوخې لوړه درجه 28.8. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی او کندوز کې باندې اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې نن د باران د اورېدو احتمال شته. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مو نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، نسرین محمود عزیزی او قدیر مشرف صاحب حاضر دي. دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.